درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده، افغان حکومت وایي لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې ده. او نن د ازادي رډیو د افغانستان د خبرونو 13 کاله پوره شول. دوستانو دا هغه مسلې دي چې په دې خبرونه کې به پرې بحث کوو. په سټوډیو کې را سره فرشته جلال زیدا دا به درته د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه دي شفاف کار وکړي او خپل کارونه دي سره هماهنګ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې شاید 40,000 کوچنیان د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د پولیو له واکسینه پاتې سي. او د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ روانې دي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن نن پر ټویټر لیکلی چې دوی هیله لري چې په دې ډول به هغه افغانان چې رایې ورکړي دي د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. راس ویلسن لیکلی چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې هڅه کوي په شفاف او عادلانه ډول خپل کار سرته ورسوي ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو ډلو 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې عملیات په بلخ ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې څو ولسوالۍ له وسلوالو څو کلي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبر نه دي کړي. له بله پلوه د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې په حمله کې 2 پولیس وژلي او 3 زخمیان کړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ادعا کړې چې 8 پولیس وژل شوي او په قادس کې په دې حمله کې 15 نور پولیس زخمیان دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالي ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزړن ضد واکسین ورسیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین شایي سشکال 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یې عمر کم دی یا 15 کلن دي پاتې سي.
د بازار سي ګروپونه شته چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خوغي بيخي حتی از موږ په کلینیکونو په داخل کې زمنګ روټین واکسینه غوي بند کړی وي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کو دا زینې د تپیش لري کې موږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه موږ په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نمائنده سره وغږیږو.
د پولیو ویروس کوچنیان فلجوي او حتی وژلای سي. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو ماشوم ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ همداراز د ښځو پر ضد تشدد، شکنجه، د رسنیو سانسور او د توکمیزو او مذهبي لژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د ادارې په خپل رپورټ کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، خبریالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم شوی او د دې ډلو سلهاو وګړي امنیتي ځواکونو بيدرک کړي له توره یا محاکمه پرته یې په توقفون کې ساتلې دي. د افغان نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستيال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي په جبري بيدرکیو د ژورنالستانو په سانسور او د سولېزو مظاهرو په بندولو او شندولو کې لاس لري او شدید قوانين عملي کوي، په پاکستان کې هر ورځ د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختېږي. په دې اړه د پاکستان د حکومت رسمي ځواب لا نه دی راغلی. د بی سرحد خبریالانو نړیوالی ادارې د پاکستان پر پارلمان رخ کړی چې هغه طرح رد کړي چې پر انټرنیټي تلویزیونی خپرونو پر انټرنیټ د ویډیوګانو او نور موادو د خپرونو د کنټرول لپاره جوړه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو ادارې ویلي دا طرحه څرګندوي چې مستبد ادارې په شدت رسنیو سانسور غواړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې د روانې میاشتې په پیل کې یوه طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې پر یوټیوب، نیټفلکس او داسې نورو انټرنیټي چینلونو خپرېدونکي معلومات کنټرولوي. د پاکستان د ادارې پرون ویلي چې دوی په ورته وخت کې د فدرالي حکومت ټولو ادارو ته تر دې یوه ډېره شدیده او هر اړخیزه طرحه ورستولې چې د معلوماتو د سانسور مخنیوی ورباندې وکړي. خو د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا پاسیفیک برخې مشر دانیل بستارد ویلي چې پاکستانی چارواکو د تهدید او ځورونې په زور ډېر خبریالان مجبور کړي چې خپله ځان سانسور کړي او اوس یوازې انټرنیټ دی چې د پاکستان د خلکو خپلواک آواز خپرولی او نورو ته ور اورولی سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سهشنبې په ورځ اعلان کړ خبرې ورسره کوي. نتنیاهو د جنوري په 10مه یعنی نن له واشنګټن مسکو ته ورسېد. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایلی او هرکلی یې کړی دی. خو ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو اړخونو یې په اړه سوړ غبرګون څرګند کړی دی. فلسطینیانو د دې پلان په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. نتنیاهو په کرملین کې نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې دا سفر یې د روسیه او اسرائیل ترمنځ په اړیکو کې د لا پیاوړتیا یوه نشانه ده. نتنیاهو وویل چې دای مسکو ته تللی چې د منځني ختیځ د سولې پر پلان د ولادیمیر پوتین نظر هم واوري.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې یو شمېر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. دا ولسمشر ویان صدیق زیدکی
که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده.
دا ښاغلی صدیقی بشپړ څرګندونه درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه او مرګونې جګړه بلل شوې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې کړې. پرې به ریپورت ولرو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده.
دا غږ د نن نه 13 کاله مخکې هغه مهال خپور شو چې د لومړي ځل لپاره ازادي رادیو 13 کاله وړاندې د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. زموږ خبرونه 13 کلن شوې. په دې اړه به هم زموږ د ځینو اورېدونکو څرګندونې او همدارنګه زموږ د راډیو د چارواکو څرګندونې درسره شریکې کړو. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې په روان کال کې 1,600 نه زیاتو متقاعدینو ته حقوق ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. کور کلی او د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مهیارو. زموږه آزادې رادیو ناوړی په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځي رسنیو د طالبان لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په هدف د یوې مسؤني فضا د رامنځته کېدو لپاره هڅې کېږي چې له مخې په امریکایي ځواکونو حملې پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغې چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړي، افغان حکومت وایي چې په بېلابېلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکي اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې څرنګه کمه سوې یا زیاته سوې ده، خو مهمه خبره دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې حملې سوې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې سوله راشي چې هیچا ته زیان ونه رسیږي او موږ د هیچا د تروریستي حملې شاهدان ونه اوسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخوانی دریځ ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یو تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې تیرو کلونو په پرتله د جګړو د زیاتېدو او سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 50 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې ښکېل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلې عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
بد مرغه دواړو اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل سي چې اوربند وسي او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان جګړه د نړۍ پرمخت د ماشومان لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وخت او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پرمخت د ماشومان لپاره تر ټولو وژونکې او خونړۍ جګړه ده. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل سره.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
تعدیدونه بدونه زمونږ د ماشومانو لپاره یو کوخ دی، خطر شته. نو د افغان دولت یوازینی مسؤلیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کړي او هر څه وکړي او هر هغه برنامه عملي کړي تر څو زمونږ ماشومان پکې خوندي وي. نو موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا یې ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. او نن د ازادي رادیو اتلس کلن شو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې راټولې کړې او د ازادي رادیو د اتلس کلنو نشراتو د بهیر لوړو ژورو ته کتنه کړې ده. ریپورت راستولې ده. ریپورت زموږ د پخوانی همکارې صالحه اساقزی خالقی پر غږ پیلېږي چې اتلس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو خبرونه پیل کړې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاستویم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
دا هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو له څپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توشی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره رسوي. زه د اتلس کال د ازادي رادیو د یمي همکار او اوریدونکی یم. یوازې ازادي رادیو د افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت ترسره کړ. د زموږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله داسې کړو لکه تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلی یم. موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه دي. ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو د خبین کول راځي د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زمانو ملنګ خاکسر دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دغه رادیو چې موږ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي رادیو د محلي وازی تریبی رادیو محدود نه د پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست. کل نوشتای
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښي رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
ونوښتم دغه زنده بم خوښم کړ.
خغلی عارف سیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوی نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلي.
زما یوازینی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم ویلي کوم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنيزي حقوقي ځوانانو خزو بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي
په تیرو اتلسو کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته ووایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. په راډیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او لفساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمينه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلو سوالیتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوډان دی په 1950 ام کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1955 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. اوس هم د متقاعدینو مسله. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,16,000 نه زیات متقاعدینو باندې حقوق ویشل دي. د دې ریاست مشر عمر دورانی د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې د دې پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک بهیر هم پیل کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
معلم بوده، برژچانی مزار کار میکرده، برژچانی مزار کار میکرده، حالا تقاوت خوب دو ما سمایی میده و میبری بر
شپیت کلنه. نجیبه چه دوار پیه مصنوی دی دو میشتی وراندی لحیرات ولایت نه کابل ته د خپل خاوند د تقاعد د خستول پر راغلي. نجيبه وای لا هم سرګردانه ګرځي او د تقاعد د حقوقو یا پیسو خستو پروسه پیچلې ده.
تقریبا دو موسم مایه که
نږدې درې میاشتې کېږي چې همدې کابل کې د خپل خاوند د تقاعد د خستو لپاره راغلی یم او په کارونو یو بوخت یم. تر هیراته زم راځم او دا دو میاشتې کېږي چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېږم. د تقاعد هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅوک ځواب نه راکوي. دلته تقاعد پروسه کې خلک ډېر ځغړوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس جوابګوی نه میکنه. مګر بیا مقصد ځکه میدونم.
میرمن نجیبه وایی د خواندې چې څلوېخت کاله یې په ښوونځیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړی، اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې نه رسوانېدل چې ترلاسه یې کړي. تر دې وړاندې په وار وار د متقاعدو مامورینو له لورې شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,16,000 او 1,500 کسانو ته مو د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمیه به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه به خیر انتقال میکند.
د ښاغلي دورانی په خبره د مهال د ټول هیواد په کچه 1,45,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وسم رازو یو بل رپورت ته د سمنګان ولایت اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمواله شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو ازادي لړیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه ډیر لري دي او اکثره ناروغان دغو مرکزونو ته تر رسیدو مخکې په لارو کې ساور کوي. د ازادي لړیو سیمهییز خبریال مجیب رحمان حبیب زی پرې له بلخ رپورټ راکوي.
د هیواد په شمالي سمنګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د نشټون او کموالي په اړه نیوکه زیات شوې ده. د سمنګان یو شمېر اوسیدونکو په ولایتي شورا کې د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو شمېر د خلکو لاړتیا او سرسم نه دی. د سمنګان استوګن وایي چې لرو پرتو سیمو کې خلک باید لسکونه کیلومتر لار په پښو تګ وکړي ترڅو ځان یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. د سمنګان د دره یوسف بالا ولسوالۍ اوسیدونکو بی بی کوبرا ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې کلینیک نشته دی. امیندواره ښځې نشي کولی چې د غرنیو هسکو ټیټو لارو په شا پرېښودو سره ځان د ولسوالۍ د مرکز روغتون ته ورسوي. ډیری وخت ناروغان په لارو کې مړي. زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو سنبال کلینیک نشته. د سمنګان د ولایتي شورا استازي وایي چې د دره یوسف بالا او پایان ولسوالیو سربیره په فیروز نخچیر او روی دواب ولسوالیو کې هم خلک د روغتیایي مرکزونو له نشتون او کموالي سره مخ دي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ازي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکز ایبک ښار کې هم خلک مجهز روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د ایبک سربستري روغتون هم سروه کله په خوا جوړ شوی چې د خلکو اړتیا او ته د جواب ویلو ظرفیت نه لري. هغه زیاته کړه په ولسوالۍ کې تر ډیره ښځې او ماشومان د روغتیایي خدماتو له نشتون زیان ویني. په مرکز ایبک کې هم خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او یوازې یو پخوانی روغتون شته چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي شورا استازي د دولت د بې پامۍ تر څنګ ناامني او د ولسوالیو د لارو خرابوالی هغه اساسي ستونزې ګڼي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. د یادو ستونزو سره سره سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې سمنګان ولایت کې روغتیایي چوپړتیاوې ټولیزې یعنی سراسري دي. د سمنګان دامې روغتیا مشر خلیل مستق ازادي راډیو ته وویل چې د 1998 مالي کال په ترڅ کې په درې ولسوالیو کې نونس روغتیایي مرکزونه د دولت وسلوال لخوا بند شوي وو، خو دوی د سیمه ییزو ولسي مشرانو په منځګړیتوب بیرته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستل. ده وویل چې په ټول سمنګان کې د ایبک ښار د بستریز روغتون په ګډون اووه څلوېښت ثابت او سیار روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. مستق زیاته کړه چې د استوګنې له ځایونو تر روغتیایي مرکزونو د دوه ساعته لارې فاصلې په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دوه ساعته پیاده تک په پام کې نیولو سره د سمنګان 90% خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او په هغه سیمو کې چې کلینیک نشته موږ هڅه کوو چې سیار کلینیکونه جوړ کړو. د هیواد په شمال کې یوازې سمنګان نه دی چې د یو شمېر ولسوالیو خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون او کموالي له امله په ستونزو کې دي، بلکې په سرپل، جوزجان او د شمال زون په مرکز بلخ ولایت کې هم خلک په ځینو ولسوالیو کې په موقع روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې له امله ډیری ناروغان مړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
دوستان زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن د ازادي راډیو خدا خبرونه اتلسمه کلیزه ده. اتلس کالونو راهیسې ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونه کوي چې پکې بیلابیلې خبری او معلوماتي خبرونه شامل دي. څو اوریدونکو موږ ته د زموږ د اتلسمې کالیزې په مناسبت پیغامونه پریښي. د دوو اوریدونکو پیغامونه درسره شریکو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سیمه کلي څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کالیزه ده، دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه ونی گیلی سر زنی تاسو او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول قدمونه او ځین په تاسو باندې دا پیغام راوړم. نیکیری و فرزینی ورانی کوم هم به شروع دور خوش خوشاله یو هم دراز د ازادۍ رادیو د اطلس کننی کلیدی مبارکی تاسو ته هم وایم لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشاله اوسئ. زه عبدالوارث المریم له هلمند شاننی تماس نیولی دی او شاوخوا لس کاله کېږي همدا رسنۍ اورم. د دې رسنۍ مدیر ستونزه کړې دي او په دې مو په خپل ژوند کې دی ویل تاسو ته د لا بریالیتوبونه هیله کوم او خدای دې وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې او ثبت لپاره همداراز بشري حقونو ته او په خاص ډول د ښځو د حقونو برخه کې چې لا یې هم کار کړی دی نو هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال سي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په کابل کې د امریکا سفارت شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي څو هغه افغانان چې رایې ورکړي د انتخاباتو د پایلو په اړه ډاډمن سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو 45 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي ویان نجم الدین برهاني ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله کړې. دوه پولیس په حمله کې وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي ویر لري چې سږکال به هم د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله ویش زره کوچنیان د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین له کمپاین محروم پاتې سي. دا فینریوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې روانې دي. د خلکو جبري بدرکۍ د شذو پر ضد تشدد شکنجه د رسنوي سانسور د توکمیزو مسبیل ژکو پر ضد تبعیض ادامه لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خبر شوی ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو خبريالانو او د شيګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم روان دی او د دې ډلو صلح او وګړي امنیتي ځواکونو به درک کړي او لټوره یا له محاکمې پرته یې توقف کړي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم له واشنگټن نن مسکو ته تللی تر څو د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان په اړه چې د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړ له پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې مسکو ته د سفر په آینده کې د روسیې او د اسرائیل ترمنځ د لا کلکو او دوستانه اړیکو څرګندونه کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر اعلان شوی پلان د پوتین نظر غوښت.
دوستانو فرشته جلال زی بچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واورول. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ ویب پاڼه کې عامول ولئ. دا ویب پاڼه په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم خان محمد سین له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د بدمنټون ملي ټیم په ایران کې د هاي فجر د نړیوالو سیالیو په 28م دور کې د ګډون لپاره ایران ته لاړ. افغانستان د بدمنټون د فدراسیون رئیس مستوري ارزو ازادي رادیو ته وویل د بدمنټون دغه سیالي د روان میلادي کال د فبروري له 4مې نه تر 8مې پورې د شلو هیوادونو د بدمنټون د ټیمونو په ګډون د ایران د شیراز په ښار کې جوړیږي. افغانستان د بدمنټون په ټیم کې درې هلکان یو لارښود او د ټیم پلاوی شامل دي. افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د سیالیو په شپږم دور کې د ګډون او د 2000 میلادي کال کې د المپیک د صحنې د ترلاسه کولو په نیت نن د ازبکستان په لور وخوځېد. افغانستان د بدني روزنې د ریاست د خبرونو مسؤل مجيب قاریزاده ازادي رادیو ته وویل دغه سیالي د روان کال د فبروري د میاشتې له 8مې نیټې تر 12مې پورې د ټولو اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د ټیمونو په ګډون د ازبکستان د تاشکند په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له لورې په دغه ټیم کې د بیلابیلو وزنونو دوه نارینه ورزشکاران او د ټیم پلاوی برخه او ریال مادرید په غوسه توګه پر مخ ولاړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم خپل غوس پر مختګ د لارو ماردا په لوبغاړي کې تجربه. ریال مادرید د فوټبال ټیم 4-0 په مقابل کې د ریال زاګورازا په کور
اسپانې د حسفي جام د سیالیو سلورمې مرحلې ته لاره ومن. په ډېرو سیالیو کې والنسیا، ریال سوسیداد او وی آریال پر خپلو سیالانو د بری له امله نورو پړاوونو ته رسېدلي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې وروستیو شیبو ته. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورو. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي غلی سي، هغه په یو چشي باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه قسم کوي چې وړتوب کې ویرېدلې د ټکرونه خوړلې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچې په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه پران کیدون کې زیانو نړولی شي. په ځینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
هو الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي غلی سي، هغه په یو چشي باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلسه سیستم لسی پشاک د تیاره د بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال جواب کوي. سی دی باندې باید مینده دا کارونه کی، ځکه چې مینده خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتې دوه او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کی، ځکه چې ماشومان ونه ډیرول، ځکه ماشوم کوي رس دی هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان ک علمی سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي راغ کې، او حتی میمنخانی ته یو چای هم پیرو غوړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوای دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه ستګار.
خپل ماشوم ته دې پیټ
کیږي ولا خپل ماشوم ته هم کم کم پیټ کیږي.
لچې شنه به ته ویرولې
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړې اخیسته او قرباني لپاره دا سې کور ته راوسته، نو سهار ز سراجیک سمه من په کور کې وره ګرځیدل. دا پښتنه د قربانی لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سره لګاټ واغلی دلول علاوه تخت سي بابا راغې. ز سې کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سمه نما دا غټند او پزه هم لګ زوبل سمه. امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تروس دی پیاد ده،
یاري تروس هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسخ باندې ډاری؟
نه نه اوس نه ډاری.
او اوس څه فکر کوي بابا؟ یعنی څه
بابا؟ خو معلوم نه ده چې بابا چی شي ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې اله بابا بلا ده او پیشک ده او سپای ده او دغه شهر باندې بابا خو چالي ده نه چې بابا چی شي.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچې ماشومان و بیرول شي، نو پرواني او زهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا دی عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې لداسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
مثلا چې نه ډارېږي؟
زمری نه ډارېږم، د خوشي لارو کې ډارېږم، د خوشاله نه ډارېږم.
دوه حیوانات نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې لري. تاته څه نه وایي؟
خو خدای زه ډارنه ما نه دی لیدلی زه ډارېږم. زانو زرت خلق زان نتلیز داری کم زان و تلم زاب چی کی
د چیرن کو پوین هغه ماشمان چې کوچنی والای په ډار غوسه او له چغو وهون کو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او ذهنی پیچلتیا سره مخوي په دې اکلمو د پانتون له استاد او روانشناس زیول اقشم سره مرکه کړي ورته وکشي
ډیر زیات مننه چې خپل وخت موږ ته راکړ په پایل کې پوښتنه چې ماتره کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي
موږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویرېدل یو ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زموږ په ضرر یا زموږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله موږ ته د ویرې ایجادول دي دا په لویه معنا هم ستاسو د پټولنې کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستاسو او ډیره وړه هم په فردي وزت کې شته په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کوي د دوی وخت ونیسي د دوی غوښتنې رد نه کوي د پلار او مور ارزوګان او ارمانونه ورسره مات نه شي ول میندې لر نه شي او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کوم انرژي چې لري د دوی د خوښي په خلاف چلند کوي هغه ونه کوي ترسره نه کوي
که اوس بعدو پایلو ته راسو چې کله په کورنۍ کې ماشومان ویرول کیږي دا څومره خطرناک کار دی
اولا د نسلونو یعنی په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دو دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټوله راپورته شوې ده د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیوالی کې سوي دي بناءً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی په هغه وخت کې د ټوله ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي یو ده دوام دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي په ځان باور اوسي خپل مشکل خپل حلولی اوسي حال دا چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته د دوی غوښتنه ده چې انسانان داسې وروسي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي حل کولی اوسي دا پیاوړتیا ولري سي اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاو چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي د دوی له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي ویرونه باندې کېږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسې هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګورې په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي تر لس ډولونه یې موږ ډېر ویشلی سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم ځای وکړي د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټولو نظره ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونه کې وي او خاص سن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه یې کېدلی سي ډېر زیات وي زه څه کوي ویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي په دې خاطر مونک فکر کوم چې ماشومان مو ډیر شوخ دي د انرژي د مصرف لپاره لوري باید ایجاد کنه ویره مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دې انرژي څنګه مصرف کوړه مثلا د مونږ زیات فعال انسانان وي زیات فعال انسانان د دې چې په خپل ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیات لري او د دې لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو تر سره کې مونږ ته شوخي وي د نور د تنګولو لامل ګرځي د ویرولو وجه کې دې چې ضرر وکي او دا ګټه تاسو ونه کی محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګبنه به تبار شي دوی به خواستن
بله تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړی
سلګونه بله زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دغه ویرې له وجې نه دي کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس ور کوم چې تاسو داسې وکړي دا کار وکړي وضعیت ورته روښانه کوم د دې وجود باندې لرزه راځي د تصورات او خیالات راپاریږي چې کوم یو باندې ویرې دلای دی ډیر کسان ته بعض اشیاء او د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستل سره د رنگ بدلیږي د ټول ویرې دنې دي کنه ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولې دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولې دي چې تاسو خپل نمرې و نخلی مثلا ز تاسو هم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چی اخلم نه تاسو بچ سره پرتل کوم تر زوی دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویروي مشمان او د لمل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای هر څومره تشویق او برتز ګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړی دا او غډیره خطرناک لري خلری
دا بیا د دوی پښتمای ژوند څومره بد تاثیر لري
ټولنیز اړیکې بریالي توپ جرأت ځان باورۍ د ټول نور پوره مربوط دي نور سره مان لري مثلا یو څوک چې ویریدلې یو کوچنیوالی کې په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکته باندې وقدي خالي کوي د ځان نه پورته سره د دویر رابطه لري د منفقیدون ویریږي هیڅ ځان باور نه لري کدی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري دغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوی دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پیسې توب د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنا ورکړي لکه د دې نيستي معنا دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندۍ ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې اما کسان کوي چې یوټیوب کې ویریدل دي ټکرونه خوړل دي ښه روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدل وي ښه معلم نشي کېدلای هیڅ وخت ښه رئیس او مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوند دی
سلامات سره ډیر تشکر
دا وه د ماشوم د قنوخ پرونه تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د کور کلی وی بل خبرونه ته مهار کله کوم نن دې موضوع ته تمکیږي چې ولی اکثره خلک د پولیسو ل چلن څخه ناخوښ دي دغه کار د خلکو او پولیسو ترمن څومره واټن زیات کړي او د مخنیوي په منزور یې څه کول پکار دي د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د ویاند ل مرستيال سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه وګما جبر خیل یې درته وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی را اوروي پټولنه کې پولیس د قانون پلي کول او نظم راوړلو دنده په غاړه لري چې دا نظم راوړل او پټولنه کې قانون پلي کول د ښه چلند پر بنسټ شونی عمل دی په پرمختللو هیوادونو کې کله چې یو پولیس په دنده ګمارل کیږي باید د ټولو قوانینو څخه به خبره وي ترڅو د خلکو حقوق تر پښو لاندې نه کړي خو په افغانستان کې سره له دې چې د پولیسو د روزنې لړۍ روانې دي بیا هم خلک د پولیسو له چلند څخه ناخوښ دي د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی متي ولا د اړه وای
زمونږ پولیس چې دی خلکو سره ښه رویه نه کوي ځکه زه په خپل لاس سره روانه یم هغه راغی د بدن لاس باندې راغی او بې قانون هم راغی بیا زما موټر هم وښه موټر یې نه وښه زه چې ورته راکته شوم بیا هغه یو شان ته هغه غوسې م هغه چلولې وکل یم کول بیا بېرته لاړ موټر ته کېناسته موټر یې مراته خراب کړو لاړه بېرته وتښتېد نو نه تاوان یې رانه کوو بس لاړه او داسې ډېرې پیکې کېږي هره ورځ کېږي ډېری خلک همدا پولیسو نه سر ته کوي پولیس ښه رویانه کوي ارځی کې ګوري بیرې دایرې ته لاړ شي پولیس د خاص رویانه کوي
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جواد چې اوس په کابل کې اوسیږي هم د پولیسو له بد چلند سربېره پولیس د قانون څخه بې خبره کوي وای حتی اوس خلک له پولیسو څخه ویره هم لري
پولیس چې دی هم غیر قانوني کار کوي هم لرګي باره هم خزې پکې باره هم ماشومان باره رینجر کې ارځی کې راوځي وال ټکول کوي زیزی ته نه ګوري ته پوس نه کوي بس خالي وال ټکول موټر خو بیخي بي تیز چلے بس دیتا نہ گورو چې دا دولت د کدغه د مقصد موټر چلے تیز موټر ډیر تیز چلے خپل زور نه استفاده کوي او صاحب لور اس په شیرپور کې چې دا 2000 والا و درې دو هغه داغه شیشه ماته کا داغه پمپر مات کو هم د سلاړو چا ورته سوال نه شوې د سنگ حساب دی ورور زوردار دی دا پولیس نمون ډیر دغه لرو
د لغمان ولایت اوسیدونکو سمندر بیا په عام خلکو دنی وخت تر سنگ چې له پولیسو سره همکاري نه کوي حکومت هم ګرام بولی چې پولیسو ته د هغوی د وظیفې په اندازه مکافات په نظر کې نه نیسي ځکه خو
متقابل چلندونو کې ستونزې راولړېږي.
کوم ځان د پولیس په ځای قرار کو بیا موږ پوهیږو چې پولیس په جامعه کې څومره رول لري. یعنې در اصل موږ نشو کولای چې پولیس ملامت کو، اصلا موږ خپل ملامت شو، موږ نشو کولای خپل پولیس سره همکاري وکړو. دولت هم په دلته متاسفانه چې یو خطه وجود خپل پولیس سره قرار دی، هغه شک یې هغه باته کې هغه په سخت په یخ حالاتو کې په داسې ځای کې وظیفه اجرا کوي چې دغه معاش کوم فکر وکړو لس زره یا پنځه لس زره پورته نه ده. نو دلته هم هغه پولیس مجبور ده چې هغه شی وکړي، داسې یو کار وکړي چې هغه د خپل د فامیل د حمایت لپاره یا غیر قانوني برخورد کوي، په چلند کې دغه تغیر شي. که اصلا دولت د لپاره یو ښه توجه وکړي، د هغوی په معاش کې، د هغوی د فامیل په روزنه کې، د هغوی د ماشومانو په روزنه کې، زه خپله هم که یو پولیس اوسېږم هېڅکله داسې یو کار نه کوم چې خپل وطن ته خیانت کوم. زه پوهېږم چې ما دولت عام و تام حمایت کوي. یعنی داسې وخت ما هم لیدلی ده چې په عام سره کې پولیس یو غټ وکیل یا غټ زورواکی وخلی ده، مګر هېڅ د وزرا داخله کوم برخورد نه ده ښودل شوی.
څلور دېرش کلن شریف چې د پولیسو دنده لري وایي کله چې دوی قانون پلي کوي بیا د عامو وګړو او ځینو زورواکو له ناوړه چلندونو سره مخ کیږي. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان پولیس په ډېر بد وضعیت کې خپله دنده سرته رسوي، خو بیا هم د خلکو د نیوکو سره مخامخ دي.
خلک موږ سره همکاري، هیڅ همکاري نه لري. وخت چې موږ قانون پلي کوو هغوی موږ نه بد مني، چې ولم پولیس بیا موږ نه ډېر شکایتونه کوي. موږ قانون پلي کوو، قانون هیڅوک نه غواړي چې دی وطن کې پلي شي. زیاتره وخت خلک پولیس باندې وار کوي، گزار کوي. پولیس هیڅ صلاحیت نه لري. نو پولیس د خلک خدمتګار دي، ولی خلک نه غواړي چې خدمت یې وکړي پولیس. موږ چې موټر تلاشي کوو خلک خپه کیږي، موږ نه، خلک ازورده کیږي چې ولی اوس ما موټر ته تلاشي کوي، زه ته انتحاري خو نه یم، زه هغه نه یم. خو قانون ده، قانون چې ځان باندې پلي نه کوي، قانون چې خلک باندې هغه نه کوي، هیڅ هغه نه کوي. خلک په خپه کیږي، په قاریږي، جنجال کوي، حتی لاس واچوي پولیس باندې، حتی د زورواکو نه ډېر تهدید ده پولیسو باندې، ډېره قرباني پولیس ورکوي. خلک هم خوشاله نه دي.
د نظامی چارو شنونکي تورن جنرال عتیق الله امرخیل وایي پولیس د خلکو خدمتګار دي او پولیس د حکومت نماینده په ټولنه کې دي. پولیس کولای شي په ښه چلند د خلکو رابطه د دولت سره نږدې او په بد چلند دا رابطه لرې کړي. نوموړی د پولیسو په مکلفیتونو داسې راته غږېدلی دی.
پولیس څو خاصې وظیفې لري. یوه وظیفه یې د قانون تطبیقول، دویمه وظیفه یې د خلکو د امنیت ساتنه ده، دریمه وظیفه یې د جنایی مسائلو لبین وړدی، او څلورم وظیفه د خلکو سره، د خلکو په اصطلاح زړونه په لاس راوړل، یا د خلکو خدمت کول. معنا دا لري چې د خلکو سره به داسې چلند، انساني چلند کوي، د حقوقو په اساس باندې کوم حق چې انسان لري هغه به دی ورته تامینوي. لکه اول چې ما ویلي چې تطبیق د قانون ده، همیش به داسې کوشش کوي چې خلک د پولیس همکار سي، نه د پولیس نه نفرت وکړي. خلکو ته لازم ده چې د پولیس فوق العاده احترام وکړي، ځکه دی هم تنفیذ د قانون ده، هم د خلکو د امنیت په خاطر ده، او هم هغه مشکل ترین وظیفه خصوصا په نن ورځ کې دوی اجرا کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، دا چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د پوهاوي لپاره کوم پروګرامونه لري او دوی ته له خلکو سره د چلند په اړه څه ډول زده کړې ورکول کیږي، دا او د تورته پښتنې زمک همکاري مریم توخی په وی مرکه کې د کورنیو چارو وزارت له ویان مرستیالي مروه امینی څخه کړي چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
سره خلک د پولیس نه ګلماندی د چلند نه، البته هغه چلند چې باید پولیس د عامه خلکو سره وکړي هغه چلند کیږي. استاس نظر غواړم په دې برخه کې.
د افغانستان پولیس هم لمدغه ټولنې اخیستل شوی دي. ځینې وختونه خلک ګله لري چې پولیس مسلکی نه دي، پولیس هغه پولیس نه دي چې خلک یې توقع لري. افغانستان وضعیت استثنا ده. د موږ توقعات د اروپا او امریکا په سطح دي، اما دلته افغانستان ده. په تیرو نهه میاشتو کې زموږ پولیس او یا سلنه خپل انرژي بانک مصرفول. هغه څه چې د نورې نړۍ پولیس پولیس نه کوي او عملا موږ پولیس نه په څو دندو کې استفاده کوو. طالبان سره وجنګېږه، داعش سره وجنګېږه، جنایي جرمونو سره وجنګېږه، لنډغرو سره وجنګېږه، بیا د هوا د ککړتیا لپاره هم ته وجنګېږه. کور په کور بررسي ولره چې څوک له کوم موادو څخه استفاده کوي، او په ځینو مواردو کې په دې اواخرو کې دغه د هر مورد څپېړه د پولیس په مخ خوري. د بده مرغه د خلکو چلند له پولیسو سره او بلاکس یې زه نه غواړم منطقي توجیه ورته پیدا کړم چې که پولیس بد رویه کوي چا سره بده کورنیو چارو وزارت ته د منلو وړ نه ده. اما په ځینې حالاتو کې کله چې موږ ګورو زموږ هیوادوال هم ښه چلند نه لري د پولیسو سره. ځینو حالاتو کې پولیس هم چې بد چلند کوي موږ د دې مسؤلیت اخلو او له هیوادوالو څخه غواړو چې دغه موضوع موږ پورې راورسوي.
اغلې امینې، آیا د کورنیو چارو وزارت کې داسې کومه څانګه شته چې هغه پولیس چې نوي په دندو ګمارل کیږي دوی ته عامه پوهاوی ورکړي؟
یو خو کله چې یو څوک راځي غواړي پولیس جلب و جذب ته دمونږ مراجعه کوي او هغه منل کېږي، هغه خپل قانوني مراحل دوی طی کوي. وروسته له هغه کله چې دی ومنل سه پولیس په حیث او د خپل کار ته شروع وکړه او کار یې پیل کړ. څلور کاله دوی اکادمي وایي زموږ یوه برخه پولیس دي، هغه اکادمي وایي څلور کلنه چې پرته له شک هغو ډېر مسلکي دي نسبت نورو ته، او په ځینو نورو باندې یو کلن کورس شپږ میاشتنی کورس د دوی هغه د رتبې پر اساس، د دوی د سن پر اساس، او په ځینو نورو مواردو کې چې هغه خپل شرایط موږ داخلي لرو. ټولو زموږ منصوبینو ته درس ورکول کیږي، دوی ته په دې اړه هم وایو چې پولیس اردو نه ده، پولیس امنیت نه ده، پولیس باید له خلکو سره اړیکې ولري او دا اړیکې باید ډېر ښې وساتل سي. او یو مورد چې خلکو ته وعده ورکوم هغه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت کار کوي په قانوني او مسلکي پولیسو باندې. تر 2024 کاله به د پولیس یونیفارم، د پولیس چلند، د پولیس سلا او ټول هغه موارد چې اوس خلک ته شکایت لري دا به د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې په مرسته سره بدلیږي او پولیس به یو نوی تصویر لري د افغانستان خلکو لپاره.
یوه ګله د خلکو دا هم و چې د پولیس موټر چلوونکي د رنجر خصوصا ډېر تیز دي او داسې وخت هم راغلی چې ماشومان په سړک ولاړ وي او دوی ورته تم کیږي نه، بالاخره هغه یا ژوبل کی یا ویوهي یا ټپي کي او خپله تریزي. په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت څه کړي؟
زموږ همکاران منصوبین د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جدي نظارت لاندې دي. کورنیو چارو وزارت نوې رهبري یو ریاست جوړ کړل د امنیت داخلي په نامه. د دې ریاست یوازینۍ دنده او یوازینۍ هدف یې د شتون دا ده چې خپل منصوبین او زموږ خپل کارکوونکي باید جدي توګه باندې نظارت ترې ولري. څوک له خپل موټر څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خپل یونیفارم، له خپل سلاح او له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه اخلي او د دې ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د افغانستان خلک خپل روحي او رواني امنیت له لاسه ورکړي، هغه امنیت داخلي ته موږ معرفي کوو او ډېر سر ورسره قانوني چلند کیږي. اما په ځینو استثنایي حالاتو کې یو چیرې مجرم نیول کیږي او که پولیس په سرعت لاړ نه سي هغه مفروریږي، ترې تښتي، او په ځینو حالاتو کې یوه حادثه یو چیرته سوي، مثلا یو سلونونه شمیرې موږ ته زنګ وهلی چې په فلانۍ منطقه کې زه له ستونزې سره مخامخ یم، دکه پولیس آنه نور رسیږي نه، په هغه کې بیا هغه طرف شکایت لري چې والا پولیس زه راونه رسېده، او که په سرعت ځي د نور هیوادوال ډارېږي او فکر کوي چې پولیس ناوړه ګټه له دغه وضعیت څخه اخلي. یعنی په ځینو حالاتو کې زما غوښتنه له خپلو هیوادوالو څخه دا ده چې هغه مثبت اړخ ته هم فکر وکړي، شاید هغه پولیس چې په سرعت روان دی یو چیرې هغه د یو مجرم د نیولو لپاره روان ده.
د کورنیو چارو وزارت په آینده کې نور څه پلانونه لري چې لا هم د پولیسو چلند د خلکو سره او د قانون نه پوه شي؟
کورنیو چارو وزارت د یو برنامه لري د آگاهی لپاره د خلکو د پدغه مورد کې چې د افسرانو ذاتی قانون کوم موارد پولیس ته راجع کیږي او په کوم مواردو کې جرم بلل کیږي چې پولیس مجبور ده له خلکو سره قانوني چلند ولري. دا به د افغانستان د رسنیو له طریقه او د کورنیو چارو وزارت رسمي صفحاتو له طریقه موږ له خلکو سره شریکو.
درنو دوستانو، دا وو د دیونی د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
ما په بل ځان سيزلې یار ګرم نه دی په بل لاس مزړه یار گرم نہ دے یار گرم نہ دے ملنگ جانا چتا نو پی جندلے یار گرم نہ دے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنائی نامنی دیر خلق کی جرگ شود ہی چائی نامنی شو دہی خو سبای نمانی دیر خلق جرگ شده